په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. کچېرې له کوژدې مخکې د هلک او جلې عمر په پام کې ونی نیول شي، کومې ستونزې رامنځته کیږي؟
هلک لپاره چې کوم چې نو کورې دوی د هلک سن په نظر کریم سو چې دوی سو یو ورځ سو کلان ده چې په هماغه اندازه دوی ته ښځه وکوي. داسې کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي.
کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدي کیږي، هلک او جلی حتی یو دی بل له عمر نه هم خبر نوي، په دې اکله څه وي
دا پې کرنا کې د مور خپل چې د انجلۍ ځان ته کوم او کزوي ته کوم عمر په نظر کې نه نیسي. د انجلۍ کورنۍ هم دا پې کرنا کې چې دا هلک موږ ځان لپاره کو کې انجلۍ ته کوم.
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي.
د سن سال بحث کول بالکل بې معنی خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې کله انګور راودوي لاغه وروسته وایي چې د دې جلی خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیاتې شي چې د زوی هم په مخبره ذهنیت اړوي. بیا نو هماغه وي چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره یې، داسې باید نه وای شوي. میرمن له میړه څخه په عمر وړه وي. حال دا چې له واده مخکې له جلۍ څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړکی دی، آیا ستا رضایت شته که نه. د کابل اوسیدونکي لیما وایي چې په پیل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلۍ د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کورې دوی د غلک سن په نظر کریم سو چې دوی سو یو ورځ سو کلان ده چې په هماغه اندازه دوی ته ښځه وکوي. خو ولې وروسته چې کله دوی ورسي ښځه وکوي د انجلۍ سن ته توجه نه کوي، هغه ورته کوي. خو وروسته له کوستین بیا چې هلک خبر سي بیا خپله د ابنۍ هلک او انجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې د دوی سون له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلې نه، سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې. اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د انجلۍ سن چې چېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي. خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کلی سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی د یو د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاري باندې د هلک لپاره انجلۍ ګوري، باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د انجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه انجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې دې دوی کوسته ورته وکوي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي. ډېری هلکان سنونې غټ دي، ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کمم رنجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور پلار ملامت دی. انجلۍ کتلې ده داسې نه ده چې دوی دې په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده. دوی ورغلې دي طبعاً په خاصګري باندې چې یو دوه درې ځلې خو به ورته دغه انجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور لخپلوانو پراته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وی چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډیر عمر جلی ځوان الکته او وړه جلی سپینسری سړی ته ور ودی. د یاد ولایت اوسیدونکو اکبر خان په دی اکله وایي
خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې داسې هم کېږي، خاصې پوس وسي جلۍ یا الګ سي پیدا سي په سیزني کې سره اور کړي وي، نو عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي، سیزني جلکۍ عمر او د الګ عمر مناسب وګڼلی شي. نو دا خو عمر باید دوی دو په نظر کې ونیسي، بیا په خپل منځ کې سره واده وکړي، نو خامخا د هغه کور کې بیا د الګ ته د کوم انډیوالان ملګري دا هم د پیغور په ډول د یو ډول یې سي تا زړه ښځه درته کړي یا کور کې بل څه داسې ودونه سي وي. اکثره دا چې دي د مونږ خواشه سیمو کې سکوم دي یو بیا دا رواج لري سي خپل کلی او خپل خپلوانو نه بغیر انجلۍ بل طرف ته نه وباسي، لکه بل قوم ته نه وباسي، سي ځان ته انجلۍ د بل قوم کې ورکم، دا ځان ته یو عیب ګڼي سي خپل کلی خپل قوم کې ورګي هغه عمر ته بیا نه ګوري. نو دوغه دا سدا دا ډېر غلط رواج دی، عمر په نظر کې نه نیسي، دا عیب ګڼي ځان ته سي زه خپل لور خور بل چا ته ورکوم خپل کلی کور کوم، هلک او ډکه وي عمر کې او کلی عمر نظر کې نه نیسي خپل منځ کې سره ورګي خطو فو د درې څلور کاله سي مناسب ته پوه دا نفس زیات ته پوه دي به دغه ور نه کړ شي. زه داسې بصدر در ته یم کاس بنه در ته خیم د شپته کلن سړی دا او شپاړس کلن انجلۍ کړي ده، نو دا به چېرته دا رقم سره مناسب یا کوم ځوان انجلۍ هم ځوان هلک خو ښیي، خو بعضې کورنۍ داسې خپل ساریوار کې پیسو ته وګوري ولور ته وګوري ځوان انجلۍ عمر ته نه ګوري سپین ګیرې ته ورکوي او بیا ښځه سي وي زړه ښځه وي او ځوان هلک نه اړوي. نو دا مشکلات ستا ده خو حل نه کېده نه کېږي، شریعت کې خو دا راغلي چې انجلۍ هلک سره خوښه هغه به سره وار کړی سي، نه داسې سي انجلۍ په هلک واړه هلک په انجلۍ واړه. دا خو د قومي مشرانو کار دی تړونونه وکړي خلکو ته عمومي ټولنه کې دا هغه خور کې سي باید انجلۍ عمر هم په نظر کې ونیول سي او خوښه هم په نظر کې ونیول سي. ته خپله پوهېږي خپله پخنه یې سي پښتنه ټولنه کې نه انجلۍ ته کتل کېږي خوښې ته نه هلک ته کتل کېږي، بس کور مور او پلار یې سي خوښ وي نو هغه سره ورکوي. دا فکر نه کوي د مور او پلار چې دا انجلۍ زه ځان ته کوم او که زوی ته کوم، زوی نه او دا د انجلۍ کورنۍ هم دا فکر نه کوي چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که انجلۍ ته کوو، باید انجلۍ نه پښتنه اوسي. نو سي پښتنه د شریعت چې کوم عملي نه سي پښتنه ونه سي همدا ستونزې به دوام لري. دا د مشرانو کار دی، د قوم مشرانو سي قوم مشران دا نه کوي، نو حکومت سي ونه کوي، قوم مشران سي دا ونه کوي، نو دا ستونزه به تر دایمي حال وخته پورې وي.
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ خواخه په پام کې نه نیسي د دې سبب کېږي چې د ځوانانو ژوند له پایل څخه په جار او جنجال پیل شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي
هلکانو ته د خپل پزړه وادر نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي مور یې وایي چې زما پزړه وکړه، پلار یې وایي چې زما پزړه وکړه، ورور یو سوایی، بخوری بل سوایی، قوم خیش قارب بل سوایی. دا دی چه پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نی دی، یعنی دی کورانه پا خواخه دا اوسم چه یو حلک تا زی واده که خپل موری و دا جلی خایسته دا دا می خواخ شو چه خکاری زده دا اغا ظاهری گوری اغا باطنی نگوری چه اغا سگه دی. نو پا افغانستان که چه انجلی یعنی عمری باطل اسکال پورته شي او نو هغه ته وایي چې زړه شوي په افغانستان کې ورته وایي چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وایي ته باید واده وکړي، نو هغې عمر ته نه ګوري، یعنی هغې فکر ته نه ګوري، هغې نظر ته نه ګوري. نو همدا دي چې په افغانستان کې وایي واده وکړي، همدا خبره ده چې واده وکړي ماشومان راوړي. نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشحاله وي خوشحاله نه وي، نو داسې مشکلات ډېر دي. زما په نظر چې هر څوک خپل فکر او خپل په زړه یې واده وکړي په سم عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي، نو هغه یو خوشحاله ژوند کولی شي. دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زمونږ چې وګوري خوشحاله نه وي. زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي؟ ځکه چې هغه خوشحاله ژوند نه لري. زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا جلۍ زمونږ نه خوښېږي. آیا دا جلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي؟ نه، تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل الک ته. نو داسې دي چې په افغانستان کې هیڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي، ناموافقه واده وي. ما په خپلو سترګو لیدلی ده داسې نجونې وو چې عمرې تر دېش نه پورته وو، بیا چې واده کول نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې ستا ماشوم نه کېږي، ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره. کله چې انسان افسرده شي، کله چې یو چا ته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی، هغه به خپل ناامیده کېږي که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی. زیاتره ما خپله په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي، مور یې ورته وایي، حتی خپله خاوند یې ورته وایي.
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي، خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میره ترمنځ د ستونزو لامل شوی ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یا څوک کنه، یعنی ډېره زیاته مې لیدلې ده، په خپل فامیلو کې مې لیدلې ده. د عمر فرق څه ده؟ لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ له طرفه، ولا د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا زنډ یو کال زنډ وزي څو میاشتې پله عمر یې ډېر ده، دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یا که اولاد راوړي یا څه مشکلات یې وایي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده چې په دې کې دا تمیز یا فرق وپیس دی، آیا دا دغه اختیار د عمر تاثیر ده او که بله که څوکمه څه خبر ده، یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده. خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي. کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپل سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي؟ حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تېرېږي. څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل، دا صحیح خبره ده. عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تا نه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل دې نه جوړېږي. که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي، زیاتره وخت دې ته فکر نه وي. او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي، حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي، له دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه، له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکترانې وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسم د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته. دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبره وي، نو دې ته هېڅ توجه نشته. ده ډېر زیاتو مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دغه وجه باندې.
بله، تاسو ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړام د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوو کسانو واده کوي، عمر ته یو ګوري، سن ته یو ګوري، او بیا ملامت اولم بیرته نجلۍ کې استخو غټه دا مسایل. دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي، د بل چا لور راولي یا خپله لور ورکوي، دغه په مد نظر ونیسي. که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبرې او که نه، که چېرته کورنۍ دوی پوهي، اول دا هېڅ مشکل نه دی د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا جلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خامې، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیاتې دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده. خپل مېړه ښه درک کولی شي، خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت خدمت کولای سی په دې باندې پیږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده د کم عمر کې صدا غوړ ته بوج په بند راځي دا خدمت ورته بل اخر د خبرو وجنه هم او دغه سمسله بوج نه نسی وته او ته عذاب کاریږي نو بل اخر پرنې کې ډیر زیات مشکلات لمدي وجنه راځي او که عمر زیاتې دا په دې باندې پوسی او خيارې عقلي پوخي په دې فکر کولای سي چې اې د ما خپل کور کې د خپل مور پلار خدمت کوو د خويند ورونو نو دا هم د ما مور پلار دی یا د ما کور ده نو هیڅ تونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پیښې نه راځي لکه څنګه د خواښي او دینګور د خسر او دینګور دیندرور او د ورندار په منځ کې صدا خبرې راځي کته پورته بل اخره اته تر طلاق پورې د خز تر پریښودو پورې تر بل خزي کولو پورې د شاین ته هیڅ نوبت نه راځي ډیره مهمه پریکړه ده چې باید مسران دا پریکړه چې کله کې دا ټول شاین مد نظر ونیسي چې په دې د موږ دغه پریکړه کې څنګه ژوندونه آبادیږي او څنګه ژوندونه زندګیګانې بربادېږي
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایي آیا په ګارډ ژوند کې یو د بل درک کول یو بل ته احترام کول دا مهم دي او که ټول ورځ په دې باندې باس وسی چې ته څلور کاله له مغټې ته دوه کاله له مغټې د سنو سال باس وسی
نه نه بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده هیڅ ارزښت نه لري انسان ته عقل او فکر مهمه ده احساس مهمه ده ټول نه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده کله چې انسان احساس درلود خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساسه وي او درک ولري نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه یعنې د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ یې دا ټولو سره ابادېږي ټولو سره ښه کېږي زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده یې د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي خپل اولاد خپله کورنۍ خواښي خسر درور د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي نو احساس او درک انسان ته ډېره زیاته مهمه ده نظر دې ته صحیح عمر ورباندې بحث وسي چې ته غټه یې تا عمر زیات ده
روحي
فشار لاندې راځي له خاوند سره اړیکې په دغه خبره باندې خرابېږي کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوي نو فکر وکړه هغې ته نوره هیڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري ځکه د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي خپل مور پلار هر څوک پریږدي د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي نور د هغو اړیکو نه پرواز ته او نه خاطر کولای شي ځکه ستونه برداشت وکړي د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې کله چې هغه ډکه شي نو ظاهر خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي فامیل خرابېږي اولاد تربیه خرابېږي ناسالم اولاد بدلوي جامې ته نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقمي دي هو ذهنونه به هم خرابوي ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي یوازې یو ډېره معمولي خبره ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظرانداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي
او بل موضوع که دولر کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسو واده کوئ هر رقم چې خوښیږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسئ مثلا کله چې واده وسئ له هغه وروسته تاسو په شیانو باندې بحث کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي دا به څومره منفي پایلې لري
بالکل منفي پایلې لري ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره دی خپل ژوند اختیار نه لري د خپل ځان ترې ژوند چې ټول عمر سره تېروي د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې زه ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده یا مانه وړکی ده یا مانه غټ ده وخت چې له هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نسي کوی د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نسي کوی ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم نو ما ته دا هر څه بې معنا دي هېڅ کومه معنا نه لري
بلې په کورنیو کې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو مېړه له ښځې نه یې عمر کم وي سره لدی چې کوم کار کمالم نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نشي ورته پوره کولی. دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بیرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایې؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول د موږ تاسې سترګو لیدلی حال ده، د موږ په کورنۍ کې د موږ په خپلو زیاتره جو کې لیدل کېږي. بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بیکاره وي خپله به هېڅ دي، او موږ پښتو کې یو متل ده وایي د دوه خرو وربشې به سره نه سي بېلولی. او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره با استعداده وي، یو ښه فامیل نه به یي، پوه به یي، هوښیاره به یي، خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي، او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خوبانه عمر زیات ده، یا ته زړه یې، یا ته دا کار نه شي کوی، یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا کړي په پښو ودرېږي، او که ټول عمر راسي د ښځې غواک ته ناستې چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کینی دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند ورسره ښه شي، خپله زندگی ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر شي، خپل آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسر د یو چیز چهتن کی سی آینده کې لدنه اولاد یو خز ده کی یو خبره مثبت پوینت لدنه واخلي، نه داسې دای خپل خز ته کی نه وای سی تا عمر زیات ده په دې خبره باندې دته نه روزي خپل راضی، نه دای د کسب چهتن کیږي، نه دای د دولت او د کور چهتن کیږي، علاوه په دې باندې سی د وزن په دې خبره باندې خرابيږي، خپل خز سره به اړیکه خرابيږي، یو ناکام ژوند ده، یو خراب ژوند ده دوی به سره مختوري. دا رقم نسیدی دی باندې فکر وکي سیدا خبره بے معنی ده، خپل لار چاره د سه برابر کی سی دی، او حلال روزی ته حلال رزق ځان ته لار برابر کی سی، خپل کورنۍ ته او حلال رزق راوړي، او په آرام باندې خپل ژوند سره پوزي.
ډیر زیات مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
امين. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پایته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمو سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمو سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په همکارۍ چمتو شوی، او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننې خبرونه یو پزړه پوری او نوې موضوع ته ځانګړی شوی، او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل، امریکایي فضا ګرځیدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو. هغه ګرځیدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډیره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفی 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفی 110 درجې راټیټیږي. له همدې عمله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندې هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګ په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنې له 800 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پیښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د 21 پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل، او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په 21 پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په 21 پېړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزي جغرافي ته ځنګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافي د کرهنې لپاره مناسبه ده کیه، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایطو لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي، او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلی دانه سابا او میوه کرل کیش چې ستیب ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 3% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده، نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوج څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوج زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوج هم، نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوج کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی، په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي، نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زده کوونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او پراتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي سات لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وغږدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړې شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کوم موسمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بلونکو نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې له سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یاد شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورشتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسې په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنګ نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورشتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیر پوستکی تور او صاف پرشتان لژ ژره ګرد سر بادامی سترگی لنده پزه ټیټونه او لژ غوندې چاغ تور نژاد تور یا نسواری ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري ګرګوتی یا تاو سوي پیچل سوي ورشتان او پیړې شونډې لري شونډې یا شوندانې غورس دي سره پوستکی اصلا د ژیر نژاد اړوند دي او په ژیر نژاد پورې اړه لري خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورشتانو نکریزې وهي سور رنګ وهي نو له همدې عمله د سور پوستک په نوم مشهور شوي دي اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نسته سور نژاد لرونکي کسان چې دي یادیږي دوی د ژیړو نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګېږي لکه د استوا ساحه او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولېږي دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي ایفیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي ژیړ نسواري سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي د هغو خلکو پوستکی چې ډیر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوظ مخه نیسي او د پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکی توروالی میراثي ګرځي زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي سپین پوستکی زیاتره په شمالي متدیله سیمو کې ژوند کوي په داسې سیمه کې زیات اورش لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکی ژوند کوي په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې له ځانه سره خاورې میده شګې انتقالوي د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري د هغوی ظاهره څیره لکه چې ورڅخه یادونه وشوه د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي ځینې پوهانو باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوی ده چې د افغانستان په اتباعو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی هیڅ فرق پیدا نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي، د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي، او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسالې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د خوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
Oh, my God.